د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواکم لسو څخه تر یولسو بجو په دې خپرونه کې ستاسې هرکلی کوم. ما سره ګلای اعظم په سټوډیو کې دی، هغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. خو زه تاسو یم چې په دې ګړۍ کې بیلابیل رپورټونه درته لرو. مطبوعاتي کتنې هم د دې ګړۍ برخه دي، مرکې هم شته دی، او تاسو به د ګړۍ په آخره کې اونیز پروګرام د سولې په لور هم اوریدلی شئ. خو د دې هر څه تر مخه تاسو ته ګلایز خبرونه اورئ.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان کورونو چارو وفاقي وزیر د کوټې اتم اګست برید د پلټونو کمیشن راپور یو اړخیز بللی. په ننګرهار کې د بار وړونکو لاریو د اتحادي احتجاج نن په شپږم ورځ هم دوام لري، او نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام حلب ښار نه د ولسي وګړو د ایستلو لپاره غونډه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان کورونو چارو وزیر د کوټې اتم اګست برید د پلټونو کمیشن راپور یو اړخیز بللی، او ویلی دی چې سپریم کورټ په هغه راپور کې د حکومت دریځ نه دی شامل کړی. د کورونو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان پرون اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې په هیواد کې د هر یوې ترهګرۍ پیښې ذمہواری په کورونو چارو وزارت اچول په کار نه دی. زه په دې خبره نه پوهیږم چې زموږ موقف له بغیر یو راپور یو اړخیز راپور څنګه مخې ته راغلی. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د جمعې په ورځ په کوټه کې د اتم اګست د ځانورګې برید په اړه جوړ شوی کمیشن خپل راپور سپریم کورټ ته وړاندې کړو. په هغه راپور کې د کورونا چارو وفاقي وزارت باندې نیوکې شوې چې په نظامی توګه د ترهګرۍ پیښو په مخنیوي کې ناکامه شوې. په یاده پیښه کې د ګڼو وکیلانو په ګډون څلور اویا کسان وژل شوي ول. د کامی وطن ګوند مشر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پر ځای کولو لپاره افغان ولسی جرګې غړو ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړي. د کامی وطن ګوند مشر او په پارلمان کې د پاک افغان ملګرتیا ټولنې مشر افتاب احمد خان شیرپاو پرون په پیښور کې خبری کانفرنس پر مهال ویل ممکنه ده افغان ولسی جرګې غړي د جنوري په میاشت کې د پاکستان سفر وکړي. نوموړي د خبری غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل
دا پاکستان او دا افغانستان تعلق ډیر اهم دی، او زمونږ مشترکه ډیر مسائل هم دي. دا غیر لپاره یو ځای مشترکه جدوجہد کول ضروری دي چې سو پورې دا تعلق خشوي نه مونږه مخ پر وړاندې شوته.
افتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو بغیر پرمختګ ګران دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی په وزیر اعلی پرویز خټک د بډو رشوتونو او د سیاسي غچ اخستو تورونه لګولې دي. نوموړي پرون په پیښور کې خبری کانفرنس پر مهال داوا وکړه چې د وزیر اعلی د رشوتونو اخستو ثبوتونه یې د ګوند مشر عمران خان ته ورکړي دي. نوموړي د خبری غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل
دا پرویز خټک د پارٹی او د پښتنو دشمن دی. صبح مرستو کا پاکستان تحریک انصاف انتباه کو نه عمران خان ته او چیف جسټس د پاکستان ته جنرل باجوا صاحب ته یو ریکویسټ یو اپیلو د انکوائری په متعلق چې د دې کمیشن د دې کی سنی د انکوائری شي عمران خان ته د پارٹی د بچو پاولا اپیلو.
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی د دغه تورونو په اړه تر اوسه سن دی ویلي. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون د سعودي عرب په درې ورځني سفر ریاست رسیدل دي. پاکستاني فوج مطبوعاتي څانګې پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د فوج مشر د سعودي عرب د دفاع وزیر مرستیال محمد بن عبدالله سره کتلی. خبر پاڼه زیاته وی د فوج مشر با د سعودي عرب لوړ رتبه فوجي او سیاسي چارواکو سره ویني. جنرال قمر جاوید باجوا د نومبر په 9 د فوج مشري ترلاسه کړې وه، او د بهرني هیواد ته لومړی سفر دی. په نګار ولایت کې د بار اوړونکو لاریو د اتحادي احتجاج نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د کابل جلال آباد لوی لاری په اوګدو کې له بار څخه ډکې لوی لاری ولاړې دي. د دې لاریو مالکانو او ډرایورانو مشال وړي ته ویلي چې د لوی لارو په اوګدو کې د پراخه فساد د شتون له وجې کار ودرولې دي. دوی وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته پراخه فساد موجود دی، او ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. بلخوا د ننګرهار ولایت وایان اتاولہ خوګیانی وای له مرکز یو پلاوی هغه ولایت ته ورغلی تر اوسه د دې استونزې له نږدې وڅېړي. د نیګر ولایت چارواکي وای د هوایي ډګر په خزینه کارکونکو وروستۍ حمله یو تر هغریز عمل و او پیښې په اړه څېړنې پیل شوې خو دا لا نه ده څرګنده چې دا کار چا کړی دی. د قندهار د والي ویاند محمد سمیم خپلواک پرون مشال راډیو ته ویل د حمله د حکومت مخالفو وسلوالو کړی ده. په کندهار ښار کې پرون وسلوالو کسانو د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکو په حمله کې وژلي. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست د 15 خزینه کارکونکو وژل کېدل غندلي او اړوند ادارو ته سپارښتنه کړي چې د دغه پیښې ذمهوار معلوم کړي او خلاف د قانوني کاروایي وکړي. تر اوسه د دې حملې ذمهواري کومې ډلې نه ده اخیستې. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د فرانس لخوا په هغه مجوزه قرارداد رای اچوي چې د شام حلب اخار محاصره شوي سیمونه د ولسي وګړو د ایستلو څارنې لپاره څارونکي واستوي. دا رای په داسې حال کې اچول کیږي چې د راپورونو تر مخه د یو نوي تړون لاندې د ولسي وګړو او یاغیانو ته د هغه کلونه د وتلو لپاره محفوظ لاره ورکړل شي چې وسلوالو مخالفینو محاصره کړي دي. که څوم روسیې د مجوزه قرارداد مخالفت کړي خو د امنیت شورا غونډه نن سهار رابلل شوي چې پرې رای واچوي. د مجوزه قرارداد متن کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته ویلي شوي چې د حلب اخار محاصره شوي علاقو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرسته دوی کارکونکي واستوي چې بې طرفه څارنه وکړي. وروستۍ خبر د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند پر یو شمیر غړو تنقیدونه کړي چې د نوي منتخب شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اغیز لاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې نرم دریز څرګند کړی دی. ولسمشر اوباما هغه سروې ته اشاره وکړه چې وایي 80% خلک چې خپل ځان د ریپبلیکن ګوند غړي معرفي کوي د روسیې ولسمشر د خوښې وړ بللی خو 80% ریپبلیکنز هغه ناخوښ ګرځولې دي. په سروې کې څرګنده شوه چې د امریکا د ډیموکرات ګوند 70% غړي پوتن نه خوښوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو له ګولایا څخه خبرونه اوریدل. په دې غړي کې بعد نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان د کورنو چارو وزیر په کوټه کې د یو خنړی برید په اړه هغه عدالتي رپورت رد کړی چې نوموړی پکې د ترهګرۍ ځپلو لړکې په بې پروايي تورن شوی دی. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شرپا وایي د 2013 کال ټاکنو پورې باید قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي او محمود خان اڅکزی او مولانا فضل الرحمان د دې کار له مخالفت لاس واخلي.
پدې کې کو دوی اوس رکاوټ پیدا کوي نه دا بخنی پدې لپاره دې کار شروع شي او 2018 کې دې دوی ته صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي مالونو وړونکو ډرایورانو په شپږم ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړي. دوی وایي د تورخم دواړو غاړو ته رشوت اخیستل کیږي.
د پاکستان نه چمنګ حرکت کوو چې زه ته رسیدو کابل ته کابل پورې زمنګ نه 2000 روپے وروره مصرف کیږي.
او د سولې پر لور خبرونه کې د سخت درځي په جوهاتو او حل لارو ډیر څه اوریدلې.
پاکستان هم شو سعودي شولو دوه څه مدرسې جوړ کړلې قسمه قسمه. د افغانان حکومت کډوال راغلی پاکستان ته یغو خو پورا نسل په دو مدرسو کې یو سخت درځي کړو. د ریاست پالیسی په نتیجې کې دا شوه ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نصر خان پرون نوښته په یو پریس کانفرنس کې په کوټه کې د اگست په 18 شوې برید په اړه غا دلتي رپورت رد کړی دی چې نوموړی پکې په غلط بیانې تورن شوی دی. په همدې اړه زموږ همکار اسلام آباد څخه را سره د ټلیفون په کرښه دی احمد الله سره خبرې کوو. احمد الله ستړی مشي او که په دې اړه اوریدونکو ته نور تفصیل ووایي چې چودري نثار په دې پریس کانفرنس کې څه وویل.
ډیر مننه بشیر. څنګه چې تاسو هم وویل چې 13 ورځ کله چودري نثار علی خان راغې او په خبری غونډې ته وینا شروع کړل نو دا غي وینا وا چې د کمیشن راپور کې نه صرف په سرکاري کچ بلکې په ذاتی کچ په هم تورونه لګولې شوې دي او د دوی دریز مخې ته راتللو وروسته لکه کمیشن یو طرفه راپور چې کوم دی دا څنګه مخې ته راغلی دی. چودري نثار علی خان وویل چې کمیشن لخوا ورته د پنجاب هاوس ته یو خط را لګول شوی خو اول دوی غنلا چې دا خط صحیح نه دی خو وروسته چې ورته بیا معلومه شو نو داغي کې 15 پښتنه کړې شوی وي چې پکې د تفصیلی جوابونه ورکړل او د پښتنو کې اولنۍ دا و چې تاسو د جمعات اهل سنت والجمعات دلی سره تاسو ولې ملاقات کړو نو نو موړي وینا چې ما جواب کې ویل چې زه جمعات اهل سنت والجمعات دلی سره نه یم ملاو شوی دویم په اسلام آباد کې د جلسي په حق له پښتنه کړې شوی و چې تاسو د جمعات ته جلسي اجازه ورکړې نو ما ورته ویل چې نه خدا زما ذمہواری ده چې زه جلسي اجازه ورکم بلکې د ځلی انتظامی کار دی خو زما په پښتنه ماته ویل شو چې نه خو اهل سنت والجمعات داسته اجازه غوښته ده او نه ورته څه جلسه کړې او نه ورته څه اجازه ورکړې شوې ده دریمه پښتنه د نیکټا په حواله سره وا چې د نیکټا غونډې په حق له نو ما ورته ویل چې د نیکټا اگزیکټیو کمیټه آخري غونډه په 1 دسمبر 2014 کې شوې وه او د دې وروسته د غونډې نه کېدو غټه وجه دا وه چې بورډ آف ګورنرس غونډه نه ده شوې د نیکټا نو ځکه د اگزیکټیو کمیټې غونډه چې کومه ده هغه هم نه ده رابللې شوې څلورمه پښتنه چې کومه کړې شوې وه نو د هغه د وزیر اعظم د ما ورته ویل چې هغه د وزیر اعظم دفتر نه متعلق ده او پنځمه پښتنه په ځواب کې ما ورته ویل چې سپیشل سیکرټر تعیناتي چې کومه ده د قانون مطابق ده او هغه وزارتونه چې چرته کار زیات وي نو هغه ته سپیشل سیکرټر چې کوم ده تعیناتي کې او داسې پړومبي ځل باندې نه دی په چودري نثار علي خان وینا وه چې د مولانا احمد لودیانوي سره ملاقات په حق لنو هغه ویل چې دفاع پاکستان کونسل چې د پیپلز پارټي په دور کې جوړ شوی وو نو هغه یې مانه د ملاقات وخت وغوښتو او ما ورله دغه وخت ورکو او چودري نثار علي خان وینا وه چې ما دا هم تسلیم کړی ده چې په دغه ملاقات کې مولانا احمد لودیانوي چې کوم ده کوم چې د یاد ما تنظیم یاد کړی دی مشر دی هغه هم موجود وو خو اوله کې داخله وزارت ته بالکل معلومات نه و چې دوی هم د دفاع پاکستان کونسل سره ملاقات لپاره روان دي خو چې کله هغه راغی هغه خاموش ناستو ما د مولانا سمیع الحق او یو دوه نور کوم لیډران چې هغه سره خبرې وکړي هغه هم د شناختی کارډونو په حق له نو ما داسې نور څه غلط بیانې کړې ده چې لکه د راپور کې په ما باندې دومره سخت د غلګولې شوې دي
ډېر مننه احمد الله ډېر مهرباني اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او لکه څنګه چې تاسو له احمد الله اوریدل د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې په یو پریس کانفرنس کې ویل چې په کوټه کې د اگست پاتمه شوې برید پاړه غدلتی ریپورت ردی چې نوموړی په کې په غلط بیانې تورن شوې ده په دې ریپورت کې ویل شوې دي چې چودري نثار د اهل سنت والجماعت نه قانونه ګرځول شوې سخت دریزي ډلې د مشر سره ملاقات کړې ده چې تصویرانه هم مخې ته راغلي دي او په دې ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې چودري نثار علي خان په سمه طریقه باندې د قومي اکشن پلان یا د ترهګرې په ضد د پاکستان چکم نوې پالیسی دا غي عملی کول کې ناکام راغلی دی چودري نثار علي خان په خپل ځان دغه لګیدل تورنه پرون رد کړ
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ری اوریدونکو یو بل رپورټ ورزو د قومي وطن پارټي مشر وای د پاکستان او افغانستان اړیکو د ښه کولو لپاره باید د صوبایي سملې په کچه هم د همکارۍ کمیټي جوړ شي نوموړي پرون پېښور کې تر یو خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی حکومت باید تر راتلونکو ټاکنو پورې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملې او د وسایلو په تقسیم کې د سمه برخه ورکړل شي غلام غوث په دې حقله رپورټ لري
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان د خرابو اړیکو د سمولو لپاره د پاکستان افغانستان د دوستۍ لپاره کارکونکي پارلماني ګروپ د افغانستان د ولسی جرګې غړو ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې ده آفتاب احمد خان شیرپاو چې د پاکستان په پارلمان کې د پاک افغان دوستۍ د پارلماني ډلې کنوینر هم دی په دغه لړ کې مشال ریډیو ته وویل
دا افغانستان ولسی جرګې ته مشر ته دا سپیکر صاحب د طرفه موږ په تجاویز باندې لګلې ده زه امید لرم چې د جنوري په میاشت کې به دا غوی وفد راشي دلته به موږ سره وخت تیر کی بیا به زموږ وفد هغه نه پزی چونکې د پاکستان او د افغانستان تعلق ډیر اهم دی او زموږ مشترکه ډیر مسائل هم دي داغې لپاره یو ځای مشترکه جدوجہد کول ضروری دی چې سو پورې دا تعلق خوشی ونی مونږه مخ پړاندې شوته
آفتاب احمد خان شیرپاو په خبری کانفرنس کې د فاټا د اصلاحاتو په بهیر په دې وجه اندېښنې څرګندې کړې چې مرکزی حکومت ولی د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو په لړ کې هم د خپلو اتحادي ګوندونو سره د مشاورت لپاره نور وخت ضایع کوي. نوموړي مشال ریډیو سره په مرکه کې غوښتنه وکړه چې د 2013 په عامو ټاکنو کې د وفاقي حکومت د قبایلي سیمو ستا د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي.
موږ هم په دې حیران یو چې رپورټ یې په پارلیمنت کې پیش کړ. پکار دادی چې دا کمیټي چې دا نواز شریف جوړه کړې وه چې خپل اتحادیان مخکې په اعتماد کې اخیستو. نور د سامرا پاټۍ چې دی په پارلیمنت کې ټول په دې حق کې دي. په دې کې کو دوی اوس رکاوټ پیدا کوي نه دا بخنی. په دې لپاره دې کار شروع شي او 2018 کې دې دویتا صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي شي.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې د هغه ګوند د سرشمیرنې لپاره په بیا بیا مرکزی حکومت نه غوښتنې کړې وې او اوس وفاقي حکومت د مارچ په میاشت کې د سرشمیرنې اعلان کړی دی، خو پکار ده په دې بهیر کې د پښتنو سرشمیرنه په سمه توګه ترسره شي.
دلته اتلس کاله داسې مردم شماری نه شوې. د وسایلو تقسیم، زمونږ منصوبه بندي، دا ټول په دې نه متاثر شوي دي. لہذا اوس یې د مارچ کې دوی ټایم کې خود او مونږ غواړو چې زر تر زره دې په دې باندې عمل وشي او مردم شماري دې په دې ملک کې صحیح طریقے سره وشي.
په خبری کانفرنس کې آفتاب احمد خان شیرپاو په NFC ایوارډ کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د وفاق نه د سمې مالی پنګې غوښتنه هم وکړه او نوموړي دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره په مرکزی پارلیمان کې د پاک افغان دوستۍ د ډلې ترڅنګ دي په صوبایي اسمبلیانو کې دي هم دغه رنګ ډلې جوړې کړې شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ خو اندې امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، مشال ریډیو ری خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر غړی او پخوانی صوبایي وزیر ضیا الله افریدی په وزیر اعلی پرویز خټک د درغلیو تورونه لګولې دي. د صوبې احتساب کمیشن نوموړی څه موده مخکې د درغلیو په تور ونیو او د مدنیتو د وزیر په توګه یې دنده ختمه شوه، خو دی وایي چې سیاسي بدل ترې اخیستل شوی دی. ضیا الله افریدی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه یې ټول ثبوتونه د ګوند مشر عمران خان ته ورکړي دي. تر اوسه د وزیر اعلی دفتر په دیاله چنه دی ویلی. شبیر جانی نور حال درته وای.
ضیا الله افریدی خپل خبري غونډه کې د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی پروسه ټک تورونه ولګول چې صوبایي احتساب کمیشن یې تش په نوم جوړ کړی دی او د دې مقصد سیاسي بدله اخیستو او د پښتنو مشرانو بدنامول دي. دوی ویل چې باید وخت راغلی وي چې عمران خان یا پروسه ټک بچ کړي یا د خپلې پټې نظریه، ځکه چې د دوی په وینا دوی سره هغه کاغذي ثبوتونه لري چې پکې وزیر اعلی سره د نورو کابینې غړو په بډ رشوتونو او بدنوانو کې ککړ دي او دغه عمران خان ته هم حواله کړي دي. او د دوی د دې خبرو مقصد عمران خان د دې صوبې د تباهۍ نه خبرول دي.
عمران خان ته د تحریک انصاف د تباهۍ یو تصویر خورو، ځکه چې کمیشن آزاد کمیشن د هغه ثبوتونو ته ما پیش کړ. د پرویز خټک د پاټۍ او د پښتنو دشمن دي صوبې مرستو کا پاکستان تحریک انصاف هم تباه کړ. دا عمران خان ته او چیف جسټس د پاکستان ته جنرل باجوا صاحب ته مې یو ریکویسټ یو اپیلو د انکوائری په متعلق چې د دې کمیشن د دې کیسونو د انکوائری شي عمران خان ته د پاټۍ د بچو په حواله اپیلو.
جلا اپریدی چې خوشه یو کال وړاندې د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د بدنانو په تورنو کې نیول شوی وو، وویل چې احتساب کمیشن یو جانبدار کمیشن دی. د دې کمیشن ټول غړي وزیر اعلی هاوس کې وزیر اعلی سره ناستې او سلاګانې کوي او درې میاشتې تیرېدو وروسته هم د احتساب کمیشن نوی مشر لاندې ټاکلی شوی. دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا د کابینې یو شمېر غړي دي چې په بدنوانو کې احتساب کمیشن نومولی وو، خو له هغوی په ضد تر اوسه پورې هیڅ کاروي نه ده شوی.
بالکل وکټمایزیشن دی، ذاتیاتو باندې دی، پښتو کې وته ذاتیات وي. ما د ثبوتونو غل پټوان دو احتساب کمیشن ول راځي وزیر الله سره کور کې کینی، دا مطلب دی چې دا آزاد کمیشن خدا سي نه کوي.
دوی جا تکړه چې رقامي وطن پټه د غړو په ضد عمران خان په خپل اتا بدنوانو خبرې کړې دي، خو له تر اوسه پورې د هغوی په ضد هم لا صوبایي احتساب کمیشن کاروي نه ده شروع کړی. ولی د دې تورونو په اخلم چې کله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پروس هټک د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی سره د ډېرو هڅو وروستو تماس ونیول، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې خپل ګوند او چیرمین سره په دې اړه به سلا کوي، د هغې وروستو به خپل دریځ وړاندې کوي او د نورو خبرو کولو نه ډډه وکړه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
ما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې ما وای زه او ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښې چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
منگا پخبر مرکزی شورا کی ہم قرارداد پاس کرے ادویر چرچنو ادید گودوارو مکمل حفاظت مکان
منگا جنرل چکنی دی پاگی مانی مخلی اتونو تر ٹکٹ وار کئی
دی بلاس کنی ہے منگا پخبر داو چکنی دی پارلمنٹ
دا ہر چھ پا پرگنی خبرونکی ل انیسا اجمل سر دا ہر چار شمبی یا شروع پورس پاکم سلور بجی او دا ہر یک شمبی یا اتوار پورس نهنی می بجی.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو وسوم تاسو یو بل ریپورت درورو چې د قبلی سیمو په اړه دی. د قبلی سیمو چې په پارلمنت کې کمغړی او استازی لري هغه وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا دا بیان د ستاینې وړ دی چې ویلي دي چې په قبلی سیمو کې به بلکې په ټول پاکستان کې به د راتلونکي څو میاشتو کې مردم شماری یا سرشمیرنه وکړي. خو دوی په همدې حال کې دا ویل دي چې کمې پیسې د دې لارې قبایلي سیمو ته ورکول کیږي، په هغه کې باید له پراخ زړه کار واخیستل شي تر څو د خلکو لپاره طریقتي کارونه ډیر وشي. زموږ همکار احمد الله یې په اړه درته رپورټ لري.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې فیصله شوې ده چې د راتلونکي کال مارچ میاشتې نه به په ملک کې سرشمیرنه او کورشمیرنه شروع کول شي، په کومې چې د فاټا د منتخب غړو وینا ده چې حکومت دې په لازمی توګه په قبایلي سیمو کې سرشمیرنه او کورشمیرنه وکړي، ځکه چې د قبایلي سیمو آبادی له 1 کروڑ اوړېدلې ده. خو اوس هم د حکومت په کاغذونو کې د یادو سیمو آبادی څه د پاسه 340,000 ښودلې کیږي. د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د پارلمان استاذ حجی بسم الله خان مشال ریډیو ته وویل چې په تیرې سرشمیرنه کې د فاټا آبادی کمه خودلې شوې ده چې له وجې ورته هغه شان برخه نه ورکړې کیږي کم چې حق دی. نوموړې وایي
مردم شماری خو ډېره ضروري شی دی، ولې چې چرته مردم شماری زیاته وي نو هلته د هر قسم کوټه ډېره ملاوي، هغه د راشنی که د سیاحتي که د بل څه که د بل څه. دا خو ډېره زړه مردم شماری ده، زموږ د قبایلو آبادی ډېره زیاته شوې ده. موږ دا غواړو چې زمنگا خپل حق تعداد مطابق ملاو شي او ټول قبایل او ټول پاکستان ته دا ډېر ضروري ده چې دا وشي.
د کورمې ایجنسۍ نه منتخب د پارلمان استاد ساجد حسین توري وایي چې په فاټا کې د سرشمیرنې وروستو صحیح شمیره به مخه ته راشي، نو نه صرف په بجټ کې به برخه زیاته شي بلکې د قبایلي سیمو نه بعد د پارلماني استادو شمیره هم زیاته شي.
ټول غټ نقصان په ټول ملک کې زیات فاټا ته و. فاټا د داسې نقصان زموږ دی مکه ډیکلیئر کړی یو ټول قبایل 1,50,000 خلک دي. نو زه دا هم ټول نه زیاته فائدہ به قبایلو ته وو. موږ ته کم قومي اسمبلی کې سیټونه ملاو دي، دا موږ ته په 1,50,000 خلکو ملاو دي او موږ دا دوا کوو چې قبایل کم از کم 1 کروڑ نه پورته دي. او سره ور سره بجټ هر کال مطلب دی چې موږ ته ملاویږي 1,50,000 روپۍ، نو بجټ به 1,50,000 نه ټریپل بشي، مطلب دی چې زیاتې پیسې به خرچ کېدل شروع شي او په قبایلو کې مترقی راشي.
د ذکر دا چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوی و او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی 1,50,000 نه زیاته ښودلې شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی را کو تدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان سپه خواره زایا خور.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بونيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
روزونکو مشال ریډیو ری د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مال وړونکي ټرکونو ډرایوران ادا کوي چې د تورخم دواړو غاړو ته له دوی غیر قانوني ټیکسونه او رشوت اخیستل کیږي. دوی د شپږمې ورځې لپاره د احتجاج په توګه خپل ټرکونه ودرولې دي. هلته په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې د دې احتجاج له امله ډېر لوی اقتصادي زیان اوښته دی، نو ځکه غواړي دا مسله زر تر زره حل شي. شاه محمود شینواری به تفصیل درته وایي.
نن شپږمه ورځ ده چې د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې له بار څخه ډکې موټرې د اعتراض په ډول ولاړې دي. د دې موټرو مالکان او ډرایوران وایي د لوی لارو په اوږدو کې د پراخه فساد شتون له امله یې کاري اعتصاب کړی. دوی وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته پراخه فساد موجود دی او په ګمرک ښاروالۍ ترانسپورټ او تله کې ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي.
مثال ترانسپورټ چې پیسې واغسته زر روپۍ، 500 ترافیک غواړي، 200 عسکر غواړي، چوری نقله ولای چې دې دې بیا کابل نه وړي. کابل کې بیا هم داسې ترافیک ولاړي، اسکر ملاڑی، ترانسپورٹ والا 3,000 روپے چ ترانسپورٹ اخلی، 1,500 روپے با ترافیک اخلی، دغه دنه چ بیا حرکت کی اسکر بیل اخلی، مزار ته چ رسیدي ال تمام دغه سده، دغه دنه چ بیر تر واپس راځي، کنٹی والا هر ځکی کنٹی والا وزن زیات بارئی، دغه نه پیسې اخلی، خوشی کی چ کوم وزن پورا ده هغه نه خلاری ودری وای ودری دته چ وزن پورا هغه ودری.
د پاکستان نه چ منګه حرکت کوو چې زه ته رسیدو کابل ته، کابل پورې زمنګ نه 2,500 روپے وروره مصرف کیږي، 2,500 روپے مصرف کیږي، 2,500 روپے 15,000 ڈیزل خوري، موږ ته 9,000 روپے نه پاتې. هغه نه زمنګ د موټردار کیږي، نه د کلینډر کیږي، هیڅ شی نه کیږي. در په درو مزار نه چرکت کوو، لارې بارو پیښور ته مزار نه کمیشن زمنګ نه 3,000 افغانۍ کوي، په کانټا کې 15,000 شپږ اخلي. وزن چې څوک باری وروره هغه پریدي، چې وزن وروره نه پرې کم باری هغه وروره پارځای کې لانجه ده، پارځای کې به ولاړي.
د ننګرهار ولایت وین اتاوله خوګیانی وایي د دې په خاطر چې د لوی بارډونکو موټرو ستونزه اواره شي، له مرکزه یو پلاوی ننګرهار ته راغلی تر څو د دوی مشکلات له نږدې نه وڅېړي.
له مرکز څخه یو مسلکي هیئت راغلی دی، د کورنۍ چارو وزارت څخه، د امنیت شورا په لارښوونه باندې هغوی له دوی سره له نږدې کار کوي تر څو ستونزه د تفاهم له لارې حل کړي او دوی خپلې چارې پیل کړي. ولې په امیدو کې ننګرهار ته د دغه ډول حرکت زیان دی. زموږ هیله مندي هم دا ده چې یو ډول نه یو ډول د دوی ځواب واورېدل شي، پوښتنې واورېدل شي او د قانون په چوکاټ کې ورته حل لاره وموندل شي تر څو عوایدو ته زیان ونه رسېږي.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د لوی بارونکو موټرو د کاري اعتصاب له امله هر ورځ 800,000 افغانۍ افغان دولت ته زیان رسیږي. بلخوا اعتصاب کوونکي وایي تر هغه چې په لوی لارو کې د فساد مخه نه ونیول شوي، دوی به خپل اعتصاب ته دوام ورکوي.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه، په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ
ورځ غرما پر یو نیمه بجه په تکراری بانه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلې.
مشال ریډیو اوریدونکو تاسې د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اوریدل شي. لسنی می بجې شوې دی، راځي چې له ګلای څخه د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان کورونا چارو وفاقي وزیر د کوټي اتم اگست برید د پلټونو کمیشن راپور یو اړخیز بللی او ویلي دی چې سپریم کورټ په هغه راپور کې د حکومت دریض نه دی شامل کړی. د کورونا چارو وفاقي وزیر چودنی سره خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وی چې په هیواد کې د هر یوې ترهګرۍ پیښې ذمہواری په کورونا چارو وزارت چول نه دی پکار. د کامی وطن ګوند مشر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پر ځای کول لپاره افغان ولسی جرګې غړو ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې. د کامی وطن ګوند مشر او په پارلمان کې د پاک افغان ملګرتیا ټولنې مشر افتاح محمد خان شیرپاو پرون په پیښور کې خبری کانفرنس پر مهال ویل ممکنه ده افغان ولسی جرګې غړي د جنوري په میاشت کې د پاکستان سفر وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبائی اسمبلی غړی او پخوانی وزیر ضیاء الله پریدی په وزیر اعلی پرویز خټک د بډو رشوتونو او د سیاسي غچ اخستو تورونه لګولې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دغه تورونه په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون د سعودي عرب په درې ورځني سفر ریاست ته رسیدلی دی. پاکستانی فوج مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د فوج مشر د سعودي عرب د دفاع وزیر مرستیال محمد بن عبدالله سره کتلی. په ننګرهار ولایت کې د بار وړونکو لاریو د اتحادیه احتجاج نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د کابل جلال آباد لوی لاری په اوږدو کې له بار څخه ډکې لوی لاری تر اوسه ولاړ دي. د کندهار ولایت چارواکي وایي د هوایي ډګر پر خزینه کارکونکو وروستۍ حمله یو ترهګریز عمل وو او پیښې په اړه څېړنې پیل شوې، خو دا لا نه ده څرګنده چې دا کار چا کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د فرانس لخوا په هغه مجوزه قرارداد رای اچوي چې د شام حلب خار محاصره شوي سیمونه د ولسی وګړو د ایستلو لپاره سارونکي واستوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند په یو شمېر غړو تنقیدونه کړي چې نوی منتخب شوي ولسمشر ډونالد ترامپ تر اغیز لاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې نرم دریز څرګند کړی دی.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او له ګلای څخه مو د خبرونو لنډیز وارد. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټه کې وایي.
نن جنگ رس پڼ خپل اداري کلی کې د وزیر اعظم په مشرۍ د مشترک مفادات کونسل غونډه کې فیصله وشوه چې د روان کال په 15 مارچ به په ټول ملک کې سرشمیرنه پیلېږي چې لکبل به یې آئینی ذمہواری تر سره شي. د اداري په وینا د بشپګما سرشمیرنه وی لدې وړاندې 15 سرشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه، خو که وکتل شي نو داین مطابق هر لس کال پس سرشمیرنه کول ډیره ضروری ده. نو په دغه حساب په کال 2000 کې سرشمیرنه کول پکار وو، خو له بده مرغه و نه شوي. په کومه چې د پاکستان سپریم کورټ د خپل اندي نوټس واغستو او بیا بیا یې حکومت ته حکم ورکړو چې خپل ذمہواری دی پوره کړي او د سرشمیرنه بندوبست وکړي، خو حکومت په بیا بیا د ځند لار خپل ولا. ادارې وړاندې لیکي سرشمیرنه کول په دې جدید دور کې د هر ملک داسې بنیادی ضرورت دی د کوم نه بغیر چې په هیڅ یو څانګه کې هم منصوبه بندي نشي کولای. سرشمیرنه یوازې د خلکو سرونه میرل ندی، بلکې د دې په وجه د قومي، صوبایي او مقامی حکومتونو انتخابي حلقې هم جوړولې شي. نو په دا وجه د جمهوریت حکومت لپاره سرشمیرنه ډیره ضروری ده. اداري اخري کې وایي اوس چې حکومت اعلان وکړو نو باید چې دا اعلان عملي کړي شي او په داسې طریقه سرشمیرنه وشي چې پاکه صاف وي او چاته پرې د ګوتو پورته کولو ضرورت پیښ نشي. د ملک او قوم پرمختګ هم په سرشمیرنه کې پټ دی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځ پڼه خپل ادارې کلی کې د پیښور آرمی پبلک اسکول په پیښه کې د شهید شو ماشومانو د دویم تلین په موقع وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په دغه ماشومانو ظلم کوونکو باندې به هیڅکله رحم نه خوړل کیږي. دغه رنګ د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ویلي د هر ماشوم د وینې بدل به اغستې شي. د ادارې په وینا په کال 2014 کې له دې پیښې وروسته حکومت او عسکري مشر والی په ګډه سره د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلاره جوړه کړه. نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت په پدې موقع باندې دا ژمنه وکړي چې د کامی اکشن پلان د روح مطابق به په دغه عمل کوي. ادارې مخکې لیکي چې پېښور آرمی پبلک اسکول باندې حمله داسې حمله وه چې ټول کام یې یو موټی کړو او سیاسي مشر والی خپل اختلافات پرته کېښودل او په دې معامله باندې یوه خوله شو. نن هم د دغه سیاستوالو د یو کېدو ورځ ده. باید چې د پاکستان سیاستوال د خپلو ذاتي مفاداتو پر ځای کامی ګټې په نظر کې وساتي او اولس ته تحفظ ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو اوریدونکو، اکانومیست ټایمز مجلې کې د امریکې د دفاع وزارت په خپل یو تازه رپورت کې ویلي واشنگتن باید اسلام آباد سره د هغو ډلو په اړه سختې خبرې وکړي چې پاکستان کې له خپلو خوندي ځایونو څخه افغانستان کې ترهګري کوي. بلخوا اټلانټیک مجله لیکي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه که څه هم په خپل انتخاباتي کمپاین کې خبرې کړې دي، خو لا یې هم په دې اړه پالیسي واضحه نه ده. د دغو مقالو مهمې برخې درته فرخند اسد وایي.
اکانومیک ټایمز مجله لیکي د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په خپل یو رپورت کې ویلي هغه وسلوال چې په افغانستان کې فعال دي اوس هم په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري، په آزاده تګ راتګ کې وي او له دغه ځای په افغانستان کې بدامنی خوروي. په دغو ډلو کې حقانی او وسلوال طالبان شامل دي. پینټاګان د 2018 کال په خپل رپورت کې چې سناسل پاڼې دي ویلي د حقانی شبکې او طالبانو مشران په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او په پاک افغان پوله په آزاده تګ راتګ کوي. په رپورت کې ویل شوي دي چې د دې رپورت د جوړولو په موده کې د پاکستان لخوا د دغو ډلو د ختمولو په اړه څه نه دي شوي او باید واشنگتن پر اسلام آباد دا فشار واچوي چې دغه ډلې له منځه یوسي. په سیمه کې حقانی ډله پر دې هم زیات خطرناکه ګڼل کیږي چې دغه ډله په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو عسکرو خلاف بریدونه کوي، طالبان د افغانستان د بیا ودانۍ او امن کوششونو ته نقصان رسوي او د بیګناو خلکو په وژنه کې لاس. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دي که څه هم په افغانستان کې د القاعدې د مشرانو خلاف بریدونه شوي دي، خو د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې اوس هم د القاعدې او نورو وسلوالو ډلو مشران اوسیږي او دغلته د مختلفو ترهګرو بریدونو منصوبې جوړوي. بلخوا اټلانټیک مجله لیکي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه که څه هم په خپل انتخاباتي کمپین کې خبرې کړې دي، لکه هغه په یو ټویټ کې ویلي امریکا باید له افغانستان اوزی، خو لا هم په دې اړه پوره معلومات نشته چې هغه به د افغانستان د دغې اوږدې جګړې په اړه څه پالیسی جوړوي. د 2002 کال راهیسې امریکا او نړیوال په دغه هیواد کې موجود دي. د افغانستان د اقتصاد 80% له بهر راځي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر جوړولو او د دوی په تربیه تر ټولو زیاتې پیسې په خپله امریکا ورکړې دي. مجله لیکي دا خبره هم مهمه ده چې آیا منتخب ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په شمیره کې څه کمی راولي او کنه. په دغه جګړه کې د پاکستان رول هم مهم دی. که څه هم پاکستان د نړیوالو او افغان حکومت دغه تورونه په بیا بیا ردوي چې ګینې دغه هیواد هغو وسلوالو ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي دي چې په افغانستان کې بدامنی خوروي. مجله زیاتوي ډونالډ ټرمپ مایکل فلین د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وټاکه، چا چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي عسکرو مشري هم کړې ده، او دا خبره دې ته اشاره هم کوي چې ممکنه ده منتخب ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما تګلاره پر مخ یوسي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهیدګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چو نه
دي سخت تر باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
او رودرګ تاسو مشال ریډیو اور دا وسان د کندهار ولایت چارواکي وای چې د هوایی میدان د 500 خزینه کارکونکو د غوی د ډرایور د وژنې په تړاوي پراخه څېړنې پیل کړې دي. د غشپک تنه دور زمخ کې د مخپټو وسلوالو په هدفي حمله کې وژل شوی. تر اوسه کومې وسلوال ډلې د دې بریځ موري نه داخسته. زموږ همکاري فرشتي جرازي د کندهار د والي لوان محمد سمیم خپلواک سره مرکه کړې. په پیل کې تی پوښتنه کړې چې تر اوسه د دوی پلټنو څه معلوم کړي دي چې دې پیښه کې د چا لاس دی او ولې دغه مېرمنې وژل شوې.
د کندهار امنیتي وضعیت که چیرې موږ وګورو د هېواد د نورو ولایتونو په نسبت ډېر د ډاډ وړ دی. په داسې حال کې چې د کندهار ولایت په دوو کاوند ولایتونو کې اروزګان او هلمند کې امنیتي وضعیت موږ تاسو ته معلوم دی چې ډېر خراب دی. دلته وخت نا وخته امنیتي پېښې رامنځته کېږي دا غالبا د کندهار کو، مګر د دغو امنیتي پېښو تر څنګ موږ ډېرې لاسته راوړنې هم درلودلې دي چې فقط یوازې یو نسان د تېرې اونۍ ده. زه تاسو وایم چې ملي امنیت ریاست د نورو څخه یو څلوېښت تنه هغه کسان چې دوی هدفي وژنې کولې د کندهار ښار ولسوالۍ کې په لارو سړکونو کې ماینونه ښخول او ځینې نور هغه تروریستي ډلې دغه نیول شوي دي، قانون مګول ته سپارل شوي دي. او په دې وروستیو کې د خلکو همکاري او د امنیتي ځواکونو سره ډېره زیاته شوې ده.
خپلواک صاحب، څنګه په رڼا ورځ باندې پنځه ښځې او یو نارینه په څلورمه حوزه د کندهار کې ووژل شول او تاسو وایاست چې امنیتي وضعیت ښه دی؟
د هرې پېښې په تړاو که چېرې موږ وګورو امنیتي پېښې وخت نا وخت رامنځته کېږي. دا هم نه وایي چې هېڅ امنیتي پېښه نه ده شوې، خو دغه تر څنګ کوم کسان چې تاره کېږي خو دا کسان هم په ډېرو امنیتي پېښو کې دا کسان لاس درلودلي دي او لاس لرلي دي چې دا کسان ګرفتار شي.
خپلواک صاحب، دغه کومه پېښه چې په کندهار کې په څلورمه حوزه کې شوې ده، د دې په ارتباط تاسو نور څه وروستي معلومات لرئ؟
په تعصب سره چې تر دې پورې پورې د پېښې په تړاو باندې څوک نه دی ګرفتار شوی. د کندهار والي د لوري څخه امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه شوې ده چې باید خپل عملیاتونه او هغه د ملي امنیت ریاست منصبین او نور ارګانونه چې دي باید هڅه وکړي چې ژر تر ژره د دغې پېښې عاملین ونیسي ګرفتار شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
آیا دا کومه شخصي مسله ده که دا یو تروریستي عمل و؟
پلمداره خبره ده. د دولت مخالفین کوشش کوي چې هغه کسان تر خپل هدف لاندې راولي چې هغه د دفاع لپاره څه په لاس کې نه لري. د دولت مخالفین دوی د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان د لاس ورکړی دي. کوشش کوي چې د ملکي اداراتو هغه کارمندان یا هغه کارکوونکي چې دوی دفاع لپاره څه په لاس کې نه لري هغه خپل هدف وګرځوي، یا هم ملکي خلک خپل هدف وګرځوي، خپل هر شتون خلکو ته وښيي څرګند کړي. او دا معلومداره خبر ده چې دا خپل یو تورستي عمل و او دا د دې خاورې د دې هېواد او د افغانانو د دشمنانو کار دی.
یعنی د دولت مخالفان مطلب مدایش دی که طالبان دي؟
هره ډله چې وي، هره ډله چې وي چې د دې خاورې او د دغو خلکو په مقابل کې دوی جنګېږي او بېګناه افغانان دوی ته شهادت رسوي، دا هره ډله چې وي، هر څوک چې وي، دا خپله یو جنایت دی، یو تروریستي پېښه ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ
په دې کې چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د سولې پر لور خبرونه وخرې رسیدلې ده چې مخکې مدر سره واده کړو. دا ځل پکې د سخت دریزی او بنسټ پالنې د سببونو او مخنیوي په لارو چارو خبرې لرو. د دې خبرونه تاسو په انټرنیټ باندې هم اوریدل شي او همداراز له مشال ریډیو هر یک شنبه او یا د اتوار او هر دوشنبه د اوریدل شي. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
پښتنو سیمو کې له نږدې څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې روانې دي. د څېړونکو په خبره دې جګړو د خلکو پر نفسیاتو یا روحیاتو ډېره اغیزه کړې او هغوی یې سخت دریځۍ خواته بیولې دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې د سخت دریځۍ د وجوهاتو او مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوو. زه بشیر ګواهیم، هرکلی مو کوم. ډیر پوهان په دې باور دي چې په پښتنو سیمو کې وروستۍ جګړو سخت دریځۍ ته وده ورکړې ده او د خلکو ترمنځ نفرتونه ډیر کړي دي. ځینې خلک په وړو خبرو جنګونه کوي او د خلکو وژل روا بولي. دا په دې معنی ګڼل شوی چې ځینې خلک د زغم حوصله نه لري او د خبرو له لارې د مسایلو د حل په ځای د تشدد په کارولو خوشاله دي. څېړونکي ډاکټر فرحت تاج چې پر طالبانو یې د ناروې له یو پوهنتون څخه پی ایچ ڈی کړي یو کتاب یې لیکلی، اوس په پښتنه ټولنه کې د سخت دریځۍ په اړه یو کتاب لیکل غواړي. فرحت تاج د خپل نوي کتاب لپاره چړنی پیل کړی دی. داغه سره مو په همدی اړه مرکه وکړه او په سر کې مو ته پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم یوازې روسي جګړې پښتنه ټولنه کې د سخت دریځي د زیاتولو باعث شوی او کو نور وجوهات هم شته دي؟
ظاهرا دا ښکاري چې دا افغانستان کې صدا جنگ شروع شو روس خلاف او ټول دا مغربي ملکونه هم شو، پاکستان هم شو، سعودي شول، او دوی چې دا نو یو خاص اسلام یو خاص رنگ یې هغه کړلو پرمختګ ورته ویل کړلو. نو ریډیکلایزیشن هغه نه شروع شوه، مدرسې جوړې کړلې قسمه قسمه، او پورا د افغانان حکومت کډوال راغلی پاکستان ته، یغو خو پورا نسل په دو مدرسو کې یو قسم ته غای کړو، سخت دریځ یې کړو. خو دین علاوه لکه دا د ریاست پالیسی په نتیجه کې دا شوه ده. خو دین علاوه که تاسو هغه وګورئ کنه د پښتنو د خپل کلچر چې دا دې کې دا یو دا مسله شته چې دې خلک د اسلام په نامه باندې پورته کول ډیر اسانه خبره ده. یعنی دوی ته د اسلام نامه واخلي بس باید دوی دماغ ورک شي. دا مسلمانان صرف میو که نورم دي، نور هم دنیا کې مسلمانان دي. تاسو ترک مسلمان ته وګورئ، آیا هغه په اسلام په نامه باندې دسې فوراً لیونی کیږي؟ ایرانی مسلمان ته وګورئ، نور مسلمان دي کنه، دا موی د سټیکا ولې اخستی ده؟ دغه سوال متزان نه تاسو کول ده.
نو دغه سوال ته جواب څه
ده؟ موږ ولا ټرایبل اسلام دی کنه، هغه نه موی یا روتی نه یو، لکه دا تا ټرایب وی قبیله دی وی کنه، هغه پسې چې خبره وکړه نو بس ته تا هغه د تا بس تربور شي. دغه دی هغه باندې ورته ګورو، یو ټرایبل اسلام په نظر باندې ګورو. دا سکولونو کې کوم نصاب پاکستان کې خیال کیږي، نو دا خو مغه اسلام د هندو سره تا ته نفرت خي، خزي چې دا هغه درته کم حیثیت خي، په مغرب سره درته نفرت خي. نو دغه شی لږه کول په کار ده، د ټرایبل مایند سیټ نه به مبار روزو، اوس به خبره کوو د بشري حقوقونو خبره کوو، خزو دی حق خبره وکاو، دا خبره وکاو چې دا نور مذهبونه چې دي د دوی به احترام کوو، څنګه په خپل مذهب ګران نه په دبل مذهب ګران ده، او چې کوم اسلام کې نه کوم دا فرقي دي، دا ټول به مو منو او د ټولو به عزت کوو. که موږ په دې انداز باندې سوچو کنه بیا موږ د ټرایبلزم نه ورو او دا ذمہداري د مور پلارم ده او د ټولې معاشري ذمہداري ده د هر چا.
تاسو څه ګڼئ چې قوانین چې دی خصوصا په سوشل میډیا باندې یا په انټرنیټ د لارې نه چې خلک سخت دریځ کیږي، د دې د مخنیوي لپاره قوانین څه کوي شي که نه دې کې به نور داسې کارونه پکاري چې د هغې د لارې نه په ځوانانو کې د دې سخت دریځۍ خواته تګ چې دی کم شي؟
دا هغه چې دا د انټرنیټ چې دا یا سوشل میډیا دا کنه، دا خو داسې کلاوه دنیا ده، دې کې خو هر خبره کیږي پکې، او د دې فائدہ هم شته ده، خپل او نقصان هم شته ده. قانون سره د کومې طریقې سره پاکستان کې کیږي نو داخله څنګه تا ویلو کنه چې خپل مخالفین پر راګیري، او یا بیا د چې کده د ریاست پالیسی دا چې مولانا طارق جمیل ته ور باندې پرمختګ ویر کم، نو بس به مولانا طارق جمیل خلاف چا خبر وکړو هغه به پکې راونی سي. نو کدی د پاره کیږي دا خو بیا غلطه ده. خو سوشل میډیا یو خو فورم ده، او ما خیال کې دې باندې کوئی قانون نه غننه ده په کارو، دا سوشل میډیا فورم استعمالی دي شي خې طریقې. خو دا سوشل میډیا نه علاوه ډیر ضروری خبره ده چې اون د ګراوند په ځمکه باندې څه د سی اکټیویټي وي، کته شپ هوا کیږي په ورچوال ورلد کې، په سوشل میډیا کیږي کنه، په انټرنیټ هغه خو ما فائدہ به ضرور وي، خو ما نه ته خیال څه ډوره فائدہ به نه وي. مثلا لکه دا سخت دریزي خلک دي کنه، دو اوس مخ کې دي، ویلې مخ کې دي، دو په سوشل میډیا موجود دي، په انټرنیټ کاروایی کوي، خود په ځمکه خو موجود دي کنه، مدرسې هم شته دي، او تنظیمونه هم شته دي، او تبلیغونه هم شته دي، او هر څه شته دي. نو هغه ځمکه باندې موجوده حکومت دو کار کوي، هغه او سوشل میډیا دا دوړه چې ملاو شي نو دو د پاره دا ډیر خدای. نو دغه شانتي د سخت دریزي په ضد کې کوم خلک کار کول غواړي، هغه ته به څه څه اکټیویټي په ځمکه باندې خیال پکار وي.
د سولې پر لور
کله یو خو وسلوال ډلې سوشل میډیا یا ټولنیز مطبوعات د سخت دریځي رواجولو او ملګرو زیاتولو لپاره کوي، نو بل خو ګڼ پښتانه هم په مسایلو د بحث په خاطر بلابل ویب سایټونه استعمالوي. دوی وایي ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر نه یوازې د معلوماتو رسولو لپاره ښه ځای دی، بلکې د سخت دریځو مخنیوي او په مسایلو آزاد بحث هم پی خو په خلاص لکه دی شي. په ټولنیزو مطبوعاتو کې فیسبوک تر ټولو ډیر کاریږي. د شمیرو تر مخه پاکستان کې خواوشا 15 میلیونه او افغانستان کې نږدې 1 میلیون خلک دغه پاڼه کاری. پېښور کې مدني فعال او د ټولنیزو رسنیو کارونکي سنا اعجاز وایي فیسبوک او ټویټر یوازې د ملګرو سره د ټوکو ټکالو او اړیکو پاللو ځای نه دی، بلکې د جګړو د مخنیوي لپاره هم په ډېره ښه طریقه کارېدلی شي.
مهمه خبره دا ده چې دې وخت کې په دنیا کې په کم ملکونو کې د امن مطلب امنیت پکې نشته، د سولې خبره پکار دي. نو هلته چې کوم دا کار زیات ښه کېږي، لکه د پاکستان مثال ورکم، لکه د افغانستان مثال ورکم، چې په دې کې ځوانان د دې ښه استعمال هم ډېر زیات داسې خلکو ته د انسانیت څونه مهم دی، د انسانیت د لارې مونږ خلکو ته خطې غمونه شو او د امن د پاره څه کار کولی شو، لکه داسې خبرې چې هغه کې مونږ د مذهب د رنګ او نسل د مذهب او ورسره ورسره د قومیت د دې نه بالاتر د انسانیت د پاره څه خبرې کار کولی شو.
د سولې پر لور
اجمل ستانگزی پر فیسبوک د خپل توندو او سپینو خبرو لپاره مشهور دی. هغه اکثره وخت مذهبي بحثونه کوي او کوشش کوي چې خلکو ته وایي چې د مختلفو شیانو په اړه پریکړې د منطق او عقل په اساس وکړي. دی وایي ټولنیزو مطبوعاتو خلک خبرو اترو ته په هڅولو سره له ټوپک راګرځولي دي.
مونږ باید هغه افراطي نظریات چې خلق دی نفرت کولو ته، خلق دی جنگ کولو ته هڅوي، دغه باندې باید لیکلو کو تر څو چې موږ دغه افراطي نظریه کنننګو، دغه غلطه ثابت نه کو، نو دا شیان به وي، دا مشکلات به وي. ځکه خو زما لیکنې ډیری وخت د همدغې نظریه په ضد دي، د افراطیت په ضد باندې دي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. که څه هم له 1990 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې طالبانو د خپل حکومت په مهال انټرنیټ بند کړو او په تصویرونو بندیز وو، خو اوس یې د خپل پروپاګاندا لپاره ګڼ ویب سایټونه جوړ کړي دي او فیسبوک هم ډیر کاروي. دوی کوشش کوي چې ځان لا ملګری پیدا کړي، خو د پخوا په پرتلې خلک اوس ډیر تبلیغ کولو ته نه پرېږدي. دلته وسلوالې ډلې نشي کولی چې یو کس په اسانۍ په نښه کې، ځکه چې د ټولنیزو پاڼو استعمالونکي کولی شي په بدل نامه لیکنې وکړي. اجمل ستانکزی وایي د ټولنیزو مطبوعاتو پراخوالي سره اوس سخت دریزې ډلې نشي کولی چې د خلکو د بحث او د وسلوالو د ناوړه کارونو د رابرسېره کولو څخه مخنیوی وکړي.
ورو ورو دا میدان د شو چې اوس طالبان یا داعش یا نورې افراطي ډلې نشي کولای چې زیات بدلون راولي د خلکو په فکر کې. یو خو غټ دلیل چې خلک نه غواړي، د اکثریت خلک نه غواړي ترهګرو سره ودري یا دوی ملاتړ وکړي، دا د ترهګرو اعمال ګوري. اوس که چېرته ځان وژونکي بریدي یا حمله وکړي، بېګناه خلک پکې ووژل شي، نو دغه خبرونه چې خواله رسنۍ مثلا فیسبوک ته راسي، دا ډېر زیات خبرېږي، خلک یې لولي، د خلکو فکر بدلېږي، ورسره بل بهرنۍ ریښې دي چې دوی ورسره تړلې دي، یا دوی ریښې په نورو هېوادو کې دي، بالخصوص ګاونډیو هېوادو کې. نو دوی خلک چې دا خبرې ویني، دا لیکل ویني، نو دوی نه نفرت ډېرېږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د ټولنیزو مطبوعاتو ارزښت له دې هم معلومیږي چې د نړۍ نږدې ټولې دولتي او نا دولتي ادارې فیسبوک او ټویټر پاڼې لري. جلال آباد کې لیکوال نومان دوست وایي پخوا به چا د غلط کار په اړه له ویرې خبرې نشوي کولی، خو اوس حالات بدل دي او فیسبوک خلکو ته د سپینو خبرو کولو یو چوکاټ برابر کړی دی.
ما یو پوسټ په 2014 کې کړو، ولته موږ دې په ډېره سخته ځینې وخت سره ډېره قوي نیوکه و، هغه مې څو ورځې وروسته څو ورځې مخکې بیا شهید کړه. هغه ملګري چې بیا تبصره کړې وه ولې د هغې تبصرې د دې تر تبصرې تر منځ ډېر زیات تفاوت و. یعنې تو ما دا معنا چې دومره غټ زغم پکې راغلی و چې که هغه دواړه تبصرې سړی مقایسه کېږي دوه کلونو سره کېږي چې د سړي څومره تغیر یې کړی و. زما زیات فوکس هم همدا ده چې څنګه په خلکو کې فرض کوم د وطن دوستۍ جذبه پیدا کړم، څنګه د دې جذبې نه څنګه دې له تاوتریخوالي نور وغورم، څنګه دې کې تنګینه پیدا شي، څنګه هغه مسایلو ته په نوی شکل باندې راوړم چې دغه جګړو دي وحشتونو دي خلکو څومره تاوان رسولي دي، ولس ته څومره تاوان رسولي، اندې کې باید خلک ویښ شي پیدا شي. تر ډېره حده پورې دا پروسه هغه د تاثیر ګزاره ده، نتیجه به راوړي، خلک ورو ورو لیکېږي، خلک ورو ورو پیداریږي. مثلا هغه اشخاص چې موږ څو کاله مخکې په مقابل کې غږ نو څوک پورته کولای کا، حتی دې غږ هم کړی د مرګ له خطر سره مخ کېدلو، اوس ورو ورو چې خلک له اعمالو نه کارنامو خبرې دي، ورو ورو سره دا خبره مني، ورو ورو له هغه خلکو چې د وطن په ضد دي یا د وطن په ضد باندې پاتې شوي دي له هغو نه مخ ګرځي، ستا خبره اوري.
د سولې پر لور
که تاسو فکر کوئ چې پر فیسبوک او ټویټر پانو یو څوک یا کوم ډله تشدد خپروي او خلک جګړو ته هڅوي، نو رپورت کولای شئ. رپورت کول داسې وی چې تاسو د فیسبوک یا ټویټر یا بل هر پانه چې کاروي ادارې سره په تماس کې شئ، ورته وایئ چې په دغه دلیل غواړي دا پانه لری کړي. او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې هفتې در سره زه بشیر گواخ مخخه کوم، خوشحاله اوسئ.
کپی خورک ککابلای دلالای دلالای دلالای
زه نغمه یما، زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپیچ بنتالای دلالای دلالای دلالای
زما دزړ او استاد اننګو رنگونه یو د ګورد ګلاب او د لمبو رنگونه یو کاری گی چی هم دوی د دې دنیا سوچاولا د خاور یو د ټول پختنو رنگونه یو چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې او سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې جنازو کې قتل عام شوکنا ظلم د جماعت په درو بام شوکنا جبر مپ دین دنیا د قام شوکنا تاسو زری اختیار وی لوتوان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې او سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې
¡Gracias!
د تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا راولای پیر روخان او باچا خان چرته دې تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دې